شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څنګه پروګرام د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکي غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 5 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 تنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللي وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وشل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څنګه هم په دې برید کې زیانمنه شوي. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په راپورونو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د تیرو 2 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یوه مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولي دي.
زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده کچیر ته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسني حالت د سمون پر بیړني اړتیا ټینګار وکړ. میرمن امیری او نور امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پایته ورسولې. هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لری کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتور رسوي. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهرمل راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو خوځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن امیری چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خوځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د تاویز تورینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاره وي یا د هغه چا د پاره وي چې طالب چوکاټ کې ځان واچوي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره، بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړې، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
راپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنځ د تیرو دوه ورځو خبرو جزئیات اوریدل. د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مې مخکې د متحدو ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل دی؟
کچیر دو کلنی طالبان دو کلنی واکمنی تو کدل سی تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل سي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی یعنی د دوهره تړون په دې خو په دې دوه کلونه کې لکن هغه اړیکه تر یو دې د پوره غینې تاسو متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر یو دې د پوره پټي وی اوس ښکارا کیږي تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي دا د ښکارندوی کې چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کیږي آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري البته چې طالبان حکومت ورته وایي تر اوسه لا نه دا څرګند نه لیدل کیږي که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای او ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي لکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې دا رامنځته کړي طالبان په خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي نه په اوس مهال کې نه البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری سي لکه د طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه
آزاد صاحب دی جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي فکر کوي چې دا به د امریکا د وسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري لکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقعی په ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتونونو استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي نو لحاظ دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دې به ولسی په جګړه کې هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډېر زیات اغېز نه لري دغه دوه ګوندونه هر یو چې قدرت یې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې د پیغمبرانه انتقادونه وکړي خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره مخ کیږي دلته په متحده ایالاتونو کې ډیرای پریکړې سپینه معنی نه کوي د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند چې کانګرس دی او په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناشې ولې دې تر څنګ بیا ځینې استخبارات تی پریکړه کیږي چې پکې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري دا یو ماشين دی چې چلیږي اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي په ټول کې نه د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونی یا د سپینه ماڼۍ سرګندونی یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونی د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي په ټول کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راديو شپه ورځ لتاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې یې بیې ټیټې شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیې په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوی چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو دغه ادارې یو اعلامیه خپره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
لیوی خو دوی وای چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوه، په دې معنی چې د پولی انفلاسیون کچه راټیټه شوه او لدې سره نرخونه راټیټ شوه، ارزل وړه شوه مګر تقاضا کم ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کم وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي، نو ارزان شي کېدلی. تقاضا به
احساس کم شوه دیگه ارزان زیات شوه نه میتونه.
بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک راپور ارزونه سمه غنی خو وای چې په دې راپور کې د زینو مسایلو لکه بیوزلی او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت تکتنه نه ده شوی.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لامل او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از اوم یادواري نکړه کې باید میکته.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په روسیو کې له پاکستانه 513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د عامه اړیکو مسول سرنوال عبدالبصیر ویسال ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یو کال کې چې زیات شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کې سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوه او یو شمېر ایس آی وی کې سونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډېر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1500 کسان یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د وای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په 13 جوزا میاش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ لامله ځان وژنه هم وکړه. خغلی وسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیایي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر لامله په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوی. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وای نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې ژربه له دې ځایه امریکا ته ویستل شي. خو وایي دا تل لس میاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. دی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو له لوري یو شمېر نیول شوي افغانان له پاکستانه ویستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او دې عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی دادا کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پی 1 او پی 2 کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پراته ده. کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبان لخوا بدانې ولکېږي او شهیدان کیږي.
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وي نو هغه د خپل مال نه پیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوسه کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بهته د حق مرګ خولې ته ورنه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړی. د شبکې په خپل راپور کې له داسې یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تګ کیس لري او په وروستیو کې پاکستان دولت له خپلې خاورې ویستلی هم خبرې کړي. دغه کس خپل نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې اوسمهال په پټه له خپلې وړې کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینین د هغه له قوله لیکلي دا ډېره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان ښایي ما هم ونیسي شکنجه مې کړي یا مې ښایي ووژني. پوهېږم چې دا کار کېدونکی دی. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوري حکومت سرتیری مدني فعالان خبریالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمېر میرمنې د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوي شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستانه نږدې 1,00,000 افغانان وویستل چې یوازې 90,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 2-3 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال له امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بې برخلیکه زورونکي او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچاوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دی. اوچا د سیمهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمېر اړ افغانان د بشری مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشری ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې تازه د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 1.3 پورې یوازې 244 میلیونه ډالره ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي کمې پیسې دي. د اوچاپ خبره دغې ادارې هغه مهال 1.9 میلیارده ډالره بودیجه په لاس کې درلوده. اوچا وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د اوچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. دغې ادارې دغه شان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغې ادارو کې روان محدودیتونه لرې نه شي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او دغه شان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. 30 کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د اوړي په دې ګرمو ورځو کې د 5 ډوډیو لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولی. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
په افغانستان کې د ژوند حالات ټولو ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپل کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په ښوونځي کې ښوونکې ده. د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي. د اوسېدو ځای مو هم یو دوکان دی. کور خو بیخي نشته.
د پروان ولایت اوسیدونکی عالم خان هم وایي په ډیرو ستونزو ژوند مخته وړي. عالم خان وایي د وکسیزه کورنۍ ټول مصرف ورتر غاړې دی او دی له سهاره تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. د عالم خان په خبره وړه خورې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده او د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي.
موږ سره دې خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نه شو. په کور کې 8 کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپله غریبي کوم. هیڅوک هم د پوښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ګواښ کړی که د مرستندویو موسسو مالي ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نه شي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د نورستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20,000 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یه ویشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي او له 20,000 زیاتو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټول ولسوالۍ کې تقریبا 1 ویشت د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15,000 کسان د هغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکی شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری د یونیسف ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. بعض ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې له 100 زیاتو کسان